اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه شته تاسو اوریدلی شئ. اوس په لسو بجو په دې خبرونه کې له لسو څخه تر لس نیمو پورې تاسو ته بیلابیل رپورټونه لرو او د هغې نه وروسته یعنی د لس نیمو نه تر یولسو په منځ کې تاسو دوه اونیزې خپرونې اورېدی شي. د سولې پر لور خپرونه چې ما بشیر ګواک تاسو ته جوړه کړې ده او بله ورورولي خپرونه چې بوروال کړې تاسو ته جوړه. اوس به له ګولایا څخه خبرونه وو.
د قبایلي سیمو استادانو اتحادیې د نوکریانو په اړه نوي حکومتي قانون رد کړی. په افغانستان کې د پارلماني ټاکنو لپاره د نوم لیکنې بهیر پیل شوی او امریکا شام ته خبرداری ورکړی چې د کیمیاوي برید په صورت کې نور بریدونو ته تیار وشي. د قبایلي سیمو د سکولونو استادانو اتحادیې ویلي چې د نوکریانو په اړه نوي حکومتي قانون د منلو نه دی. دې سره به د ترقۍ لارې بندې شي. د الفاټا ټیچرز اسوسیشن مرستیال مرجان علي مومند بیگ مشال اړ ته ویل چې د استادانو لپاره اعلان شوی نوی سروس سټرکچر یا د ملازمینو قوانینو کې داسې شرطونه دي چې د منلو نه دي. د زیاته کړه
دوی اته کال ټینای ورسې ده. اته کال ټینای ور کې با زه یقین نه کوم کسو پروموشن واخلي ځکه چې د چا پنځه کاله پاتې د چا شپږ دي د چا اته. نو هغه با هغه یو سکیل د پاره به ټول نو هغه به د دوران کې ریټایر شي.
بلخوا په قبایلي سیمو کې د تعلیم چارواکي وایي چې د استادانو غوښتنې یې اعلی چارواکو ته رسولي دي او ډېر ژر به دا مسله حل شي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سوات کې یوې جلسې ته په وینا کې ویلي دي چې د ټوپک له لارې د اسلامي نظام راوستونکو قوتونو مخالفت یې کړی دی. د سوات په مټه کې ولسي غونډې ته مولانا فضل الرحمن ویل کچېرې دوی د وسلوالو ګوندونو مخالفت نه وي کړی نو په هیواد کې به امنیت نه وي.
مسلح جنگونه او لو ائن ماورا قوت استعمال ول مونږ دې په حق کې نه یو او اوس زمانه تیر شوه. اقتدار تر رسیدل او فتوحات حاصل ول او د ټوپک للارې فتوحات حاصل ول هغه زمانه تیر شوه. اوس خود دغه تورې او ټوپک زه ستاده ووټ پرچه ودی.
نوموړي په سواد کې د امن راوستو کې د ولس د قرباني او ستاینه هم وکړه. د پاکستان فوج وایي د بابر بیلستیک میزایل کامیاب آزماینه کړې ده. د فوج عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې بابر بیلستیک میزایل په ځمکه او سمندر کې تر 200 کیلومتره پورې خپل هدف په نښه کولی شي. د دوی په خبره دا میزایل د ځینې اټمي وسلو د وړلو توان هم لري. تیر کال پاکستان ویلي بول چې له ابتلا یعنی ابدو څخه د میزایل ویشتلو تجربه کړې وه چې د اټمي وسلو وړلو توان لري. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې له هند سره د کشالو هوارولو یوازنۍ اداره جامع او نتیجه ورکوونکي مذاکرات دي. پرون د اپټاباد په کاکول فوجي اکاډمي کې یوې دستوري ته په وینا کې د فوج مشر ویل چې پاکستان امن خوښوونکي هیواد دی او غواړي چې ټولو هیوادونو او په ځانګړې توګه خپلو ګاونډیانو سره پرامن اړیکې وساتي. خو دته په خبره د امن خواهش د کمزورۍ په معنا نه دی. د فوج مشر یو وار بیا په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر سره د ملاتړ ژمنه وکړه. ویل چې د پاکستان امن له افغانستان سره تړل شوی نو ځکه د دې موخې ترلاسه کولو لپاره له افغانانو سره په ګډه کار کول ډېر ضروري دي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پرون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې بهیر پیل شو. ټاکل شوی چې پارلماني ټاکنې په اکتوبر میاشت کې وشي. د ټاکنو د خپلواک کمیشن وایي چې دا ځلې د ټاکنو لپاره داسې طرز عمل جوړ کړي چې له مخې به یې ټاکنې په شفافه توګه ترسره شي. د کمیشن په خبره په ټول هیواد کې د نوم لیکنې 1300 مرکزونه جوړ کړي دي. خو په قندهار کې چارواکي او خلک د رای ورکوونکو د نوم لیکنې د مرکزونو د کموالي په اړه شکایت کوي. د قندهار د انتخاباتو کمیشن وایي دغه ولایت لپاره د نوم لیکنې 225 مرکزونه پرانستل شوي خو چارواکي وایي دا شمېره کمه ده. دوی وایي چې د نوم لیکنې دا مرکزونه 1 میلیون کسانو لپاره دي په داسې حال کې چې د قندهار نفوس 3 میلیون ته رسیږي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو نن په خبره شوي خبر پاڼې کې ویلي دي چې د مومندرې ولسوالۍ اړوند د ګردیغوس په لنډي سیمه کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د یو سکول ساینس لیبارټري په ماینونو الوزولې او د ښوونځي ټول اسناد او وسایل یې لمنځه وړي. خبر پانا کاگی چې وسلوالو طالبانو لمړی د خونځي بے وسلی ساتون کی تړلی د خونځي ټول اسناد او وسایل یې راټول کړي او بیا چاودنه ور کړي. په خبر پانا کې ویل شوی چې امنیتی موسولین سیمه ته رسیدلی دي او اوس مهال خونځي د زده کوونکو پر مخ پرانستل شوی ده. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. امریکا خبرداری ورکړی ک شام بیا کیمیاوی بریدونه وکړل نو دوی پری بیا برید کولی شي او د دې لپاره تیار هم دي. دا خبرداری له هغې وروسته راغلی چې امریکا او د دوی ائتلافي هیوادونو فرانس او برتانیې د اپریل په 14 ناوخته په شام کې په هغه ځایونو هوایي بریدونه وکړل چې پکې په مبینه توګه د کیمیاوي وسلو تنصیبات ول. دا هدفي بریدونه په دوما کې د تېرې اونۍ د هغه مشکوکه کیمیاوي بریدونه په غبرګون کې شوي چې پکې 30 کسان وژل شوي. بل بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روس د هغه پریکړه لیک رد کړی چې په شام د امریکا، برتانیې او د فرانس د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه. د امریکا او د دوی ائتلافي هیوادونو بریدونه د شام کورنۍ جګړې کې د بشار الاسد رژیم پر ضد مهم ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هغه غونډه کې د بریدونو په اړه تود بحث شوی چې روس غوښتل د دغه بریدونو غندنه وشي. وروسته خبر د کرکټ درکو. د هند اشل او روزه سیالو یعنی آی پی ایل کې بیگا سن رایزرز حیدرآباد کولکتا نایټ رایډرز ته په 5 ماته ورکړه. پرون په یو بل لوبه کې دهلی ډیولز ممبئی انډینز ته په 2 ماته ورکړه. نن د اشل او روزه سیالو کې 2 لوبې کیږي. دا وخت په پوینټ ټیبل سن رایزرز حیدرآباد په لومړي نمبر دی چې 3 واړه لوبې ګټلې دي. او دا د مشال اړو خبرونه.
اوریدونکو ګلایاس ستاسو خبرونه ویل مشال ریډیو ته غوږی. په دې غړي کې بعد نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل ورو. د قبایلی سیمو استادان ولې د نوکریو نوی قانون نه مني؟
اول دا حکومت دیل دا پکار دے چی دو دو درے درے ٹیچران چی کم دے داور لنور ورکی او دیل پکار دا دے چی دیل دا بار دا کما چی دیل مختلف قسم ترنگونا ورکی.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ په بلجیم کې غونډه شوې ده او دوی د پاکستان په مطبوعاتو نیوکې کړې دي. هلته په خوست کې د نوم لیکنې بهیر پیل شوی دی او د پارلماني انتخاباتو د کاندیدانو لپاره خلک رای اچون کې خپل نومونه لیکي.
خوست کې 192 مرکزونه دي، 350 په مرکز کې دي. سنن عملا د سبتنام لړۍ پیل شوه او ډاډ ورکوم چې په ډاډمنه فضا کې به د سبتنام او د رای ورکونې دواړه مرحله به انشاءالله په ډاډمنه فضا کې سرته رسیږي.
د سولې پر لور خبرونه کې به واوري چې طالبان باید د افغان ولسمشر د سولې د وړاندیز په اړه څه وکړي.
د ولسمشر د 28 د فبروري د پیشنهاد په اساس چې کوم پاکیج د سولې وړاندې کړی وو، د هغه پاکیج پر وړاندې دوی باید د خبرو لارې چارې وسنجوي.
د دې ترڅنګ یو بل خبرونه رورولي هم لرو راسره اوسه. مشال ریډیو ری اوریدونکو، حکومت د نوکریو نوی قانون عملی کوي خو د قبایلي سیمو د سکولونو یا ښوونځیو استادان وایي د حکومت دا قانون د ترقیو مخه نیسي نو ځکه یې ردی. په دې ډول کې استادانو د تېرې جمعې په ورځ په مومندو ایجنسۍ کې مظاهره هم کړې ده. بلخوا د تعلیم څانګې چارواکي وایي هڅه کوي چې د استادانو مسلې زر تر زره حل کړي. په دې اړه له منور شاه تفصیل ورکړه.
د قبایلی سیمو استادان وایي د حکومت لخوا اعلان شوی نوی سرویس سټراکچر یا ملازمتي قوانین د دوی د پرمختګ مخه نیسي او دوی په هیڅ یو حالت کې منلو ته تیار نه دي. د قبایلی استادانو د مومند جنسي مشر او د آل فاټا ټیچر اسوسییشن مرکزی نائب صدر مرجان علي مومند د خالی پورز مشال ریډیو ته وویل چې د وړاندنی سرویس سټراکچر تر مخه به د پرایمری سکول استاد په خپل اهلیت او قابلیت تر سیکرټری چوکۍ پورې رسیدلی شو، خو په نوي سټراکچر کې دا ممکنه نه ده.
دی حکومت دا چې څنګه رااله له دی د ټایم سکیل اعلان وکړ او ټایم سکیل یې مختلف قسمه شرایط څه چې کم ده هغه ورته تړلې ده. او بل دغه مسله دا ده چې سکول بیس پالیسی به دای چې ته په کم سکول کې هیڅ قسمه پروموشن ونی او په اقا سکول کې به ته ریټایر کیږي. دغه خبره دا ده چې دوی اته کال ټینې وری شه ده اته کال ټینې ور کې با زه یقین نه کوم کسو پروموشن واخلي ځکه چې دا چا 15 کال پاتې ده چا شپږی ده چا تی نو هغه به هغه یو سکیل لپاره به ټول نو هغه به د دوران کې ریټایر شي.
مرجان علی مومند زیاته کړه چې د دې نوی سټراکچر مطابق با یو استاد چې اته کاله یو غیر حاضری هم ونه کړي او د سکول نتیجه یې سل په سل راشي نو د یو انکریمنت یا سکیل ترقې لپاره به اهل شي. په دې اړه د مومند جنسې د تعلیم څانګې مشر فرید الله مسعود وایي تر ډیره حده د استادانو د غوښتنې جایز دي.
دا دوی وایي چې دغه پیریډ هم زیاتې 8 سال او دا دې کم شي او دا خو واقعي لکه یو استاد به هغه چرته په دوه ګریډ درې ګریډ 25 سال کې رسی کنا زموږ په 12 ګریډ کې پی ټی سی ټیچر برتی کو نو 15 ته چې دا اوځي په دغه 25 26 سال لګي. او بل دوی وایي چې دا ټایم سکیل چې موږ ته ملو شو د سره دغه سروې سټراکچر دې برقرار وی کنا چې کوم الریډي اپروډ سر سټراکچر دې د ختمول نه غواړي او دا په واقعي په کار دا چې ټایم سکیل سره دا سر سټراکچر سره سره ټایم سکیل و دوی ته ملاوي شي.
بلخوا مرجان علي مومند وای چې حکومت د پنځم او اتم جمعات امتحانات هم د بورډ په ذریعہ خستل غواړي. دا راز انګلیش میډیم او نوي کورسونه هم جاری کوي چې لوجه یې د استادانو مشکلات زیات شوې دي.
د پنځم ماشوم ته زماغه ماشوم چې دلته بي سي اغا د دغه جبې ته آشنام نه دی وسه دا غواړم چې وسو الحمدلله زموږ ټیچران اپ انټیسم را له خو کوالیفاید دي او خو ټریننګ دي نو خو تعلیم ورکول شي خو دی اغه په پر د 10 ساز کړي چې اغه کې اده پنځم په کورس کې د سره په اغه کې تقریبا 50% سوالونه اغه د بار نه راوستل او 50% چې کم راوستي اده ماشوم د معیار مطابق نه اول دي دا حکومت دی له دا پکار دی چې دوه دوه درې درې ټیچران چې کم دی دا ور له نور ورکی په انټیسټي والی او دی له پکار دا دی چې دی له د بار د کما چې دی له مختلف قسم ټریننګونه ورکی.
په دې حق لا فرید الله مسعود وویل چې دا غوښتنې یې خپل مشرانو ته استولي او تمه کوي چې غور به پیوشي.
خاص کر ریډینګ پروجیکټ زمونږ یو دی هغه هم کار کوي لګي دی په دې حوالہ سره او زمونږ چې کم دا میډل سکول ټیچرز ټریننګ پرایمری سکول ټیچرز ټریننګ په دې کې زمونږ تقریبا 400 استادان بغیر ټریننګ نه پاتې دي. په مومند ایجنسی کې دا نور موږ ټول کمپلیټ کړی دي. 12 دین ټریننګ موږ ورکو دینا علاوه مختلف پروجیکټ نور هم راځي. دا ټریننګ بلګیږي او دا ټایم سکیل او دا سروې سټراکچر د چې غواړي چې دا دې دواړه سره سره وچلېږي نو دا مسلې به د دوی حل هم شي.
فرید الله مسعود زیات کړه چې د قبایلی سیمو د تعلیم څنګه په نور هر څه کې د فاټا سیکرټریټ سره ده خو قوانین په د خیبر پښتونخوا عملي کیږي چې لوجه یې مشکلات حل کېدلو کې وخت ضایع کیږي. بلخوا مرجان علي مومند دړه ور کړې چې که غوښتنې ونه منل شي نو د خیبر پښتونخوا د استادانو سره په ګډه باندې احتجاجونو نوې لړۍ شروع کړي.
د مشال ریډیو د اتوار یا د یک شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
رورولي
په لسنی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
پرګنې
په دولسنی مو بجو
ټولنا او سخدریزی
په پاوکم یو بجا
د مسافرو خبرونه
په یو بجا
حجرا
په دو بجو
هارون بچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکا
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلورنی مو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینځو بجو.
اوریدونکو د خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشرو. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د اسلامي نظام نفاذ لپاره بدله تشدد کاروانه خصل شیغه پرون سواد ته تلو او هلته په وجلسه کې ویل چې دوی په جمهوریت باور لري او لارښوونه کوي چې ډلې او افراد دي د وسلې په زیاده انتخاباتو لپاره خپل هدف ته ځان ورسي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په دې راپور کې.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د سواد په مټ کې یو لوی جلسې ته وینا کوي چې د دوی ګوند واضح موقف دی چې د مذهب په نوم جګړه کول منه دي او تل یې د ټوپک د لارې اسلامي نظام راوستونکو ګوندونو مخالفت کړي.
25,000 علماء کرام نے
25,000 علماء د جماعت اسلام د جنډې لاندې پیښور کې یو بیانیه جاری کړې وه او په واضح توګه وویل چې موږ د آئین او قانون په ضد د څه قسمه تحریک مرستې نه کوو او موږ د هغې نه په ډډه یو د وسلوالو جنگ سره زمونږ هیڅ تعلق نشته او جمعیت علما اسلام په نظریاتي محض د وسلوالو جنگ مخالفت کړی او د هغې ملای ماته کړې ده.
مسلح جنگ کی حوصله شکنی کی اور اس کی کمر توڑی.
دوی ادعا وکړه کچرې دوی د وسلوالو ګوندونو مخالفت نه وی کړی نو پاکستان کې به امنیت چرې هم ټینګ نه و پاتې شوی.
میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں
زنن ہم دا پا دعوے سر وائب چی دا پاکستان فوج دا امنیت لپارا لوی کردار ادا کرے کو کچرے جمعیت علماء اسلام او دا پاکستان مذہبی قوتونو پا دے محاذ دا وسلوالو قوتونو او دا ہغوی موقف او دا ہغوی حوصلو تا ماتے نئے ور کرے نو تاسو چری ہم پا پاکستان کی امن نشو راوستے
آپ پاکستان میں امن قائم نہ کر سکتے.
مولانا پدر رحمان وڑاندی ویل چی دا دوی گوند پا پاکستان کی اسلامی نظام وڑی ولی دا اوٹ پا ذریعہ نہ چی دا وسلوال تحریک پا ذریعہ.
مسلح جنگونا ولو آئین ماورا قوت استعمال اول مونگ دے پا حق کی نئی او اس زمانے تیر شوی اقتدار ترسدل او فتوحات حاصل اول او دا ٹوپک للارے فتوحات حاصل اول اگے زمانہ تیر شوی اس خود دا اگے ترے او ٹوپک زائے ستا دے ووٹ پرچے ہو دیو.
مٹا سوات کے مولانا پزل رحمان دا سوات دا ولست امن لپار دا قربانو ذکر اکڑو او ستاینے ہم اکڑا
د سولے پر لوگ
ټول تخپل فالو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په پاکستان کې د نگران وزیر اعظم ټاکلو لپاره اوسنی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي ځینو مشرانو سره ملاقاتونه کړي دي او رسنۍ وایي چې کېدای شي د نورو سیاسي ګوندونو سره هم وګوري. د این تر مخه د نگران وزیر اعظم ټاکل به موجوده وزیر اعظم او د اپوزیشن لیډر په شریکه کوي. که دوی په یو نوم سلا نشي نو بیا به دا فیصله پارلماني کمیټې کوي او که هغه هم په دې کې ناکامه شي نو بیا انتخاباتو کمیشن دا واک لري چې ورکړل شوو نومونو څخه یو کس د نگران وزیر اعظم د چوکۍ لپاره انتخاب کی. په دې اړه ملیحا امیرزاده نور تفصیل لري.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د موجوده وفاقي او صوبایي حکومتونو جمهوري موده په مئی کې سرته رسیږي، د عامو انتخاباتو او د هغې په نتیجه کې راتلونکو نوو حکومتونو تر جوړېدو پورې د نگران حکومت لپاره هلې ځلې شروع شوې دي. پاکستانی رسنۍ وایي ممکنه ده چې په دې لړ کې وزیر اعظم عباسی د نورو سیاسي ګوندونو له مشرانو سره هم لیده کاته وکړي. په دې اړه د واکمن مسلم لیگ نون ګوند مرکزی ویان صدیق الفاروق د خالی پورس مشال ریډیو ته ویل چې په دې لړ کې به حکومت جمهوری لاره اختیاروي. نوموړي زیاته کړه،
ایک ملاقات تو ہو چکی ہے وزیر اعظم صاحب اور لیڈر آف دی اپوزیشن.
په دې لړ کې د چهارشنبه په ورځ د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه ترمنځ یو ملاقات وسو. وزیر اعظم ویلي چې د خپلو اتحادي ګوندونو سره به سلا کوي او خورشید شاه هم د نورو اپوزیشن ګوندونو سره مشوره کول غواړي. د آئینی طریقه کار مطابق وزیر اعظم او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو د مشر په مشوره نوی نگران وزیر اعظم ټاکل کیږي، خو موږ غواړو چې په دې کې جمهوری روایت هم په پام کې ونیول شي. نو تمه ده چې په یوه اونۍ کې به دا معامله اثر ته ورسیږي.
د آئین تر مخه که وزیر اعظم او د اپوزیشن ګوندونو مشر د نگران وزیر اعظم په نوم سلا نشي نو بیا به دا معامله پارلماني کمیټې ته وړاندې کیږي. که هغوی هم په متفقه فیصله کې ناکامه شي نو بیا به انتخاباتي کمیشن هغوی ته په لیږل شوو نمونو کې د وزیر اعظم لپاره یو انتخابوي. اپوزیشن لیډر سید خورشید شاه له پیپلز ګوند سره تعلق لري. د دغه ګوند له یو مشر او پخوانی سینیټر تاج حیدر نه مپوښتلی چې د پارلماني کمیټې پر ځای د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره سلا مشورې کول به په آئینی توګه سم اقدام وي او که څنګه.
نه، آئین د نگران وزیر اعظم لپاره په سلا مشوره بندیز نه لګوي. دا یو ښه ګام دی چې پکې وفاقي حکومت له نورو ګوندونو سره مشوره کول غواړي، ځکه چې د نگران حکومت تر ټولو مهمه ذمواري آزاد او شفاف انتخابات کول وي. نو دا راز به د هغې په اړه د سیاسي ګوندونو لخوا د نیوکو مخنیوی هم وشي. موږ به هم په دې لړ کې هڅه کوو چې د ټولو اپوزیشن ګوندونو رای واخلو او بیا چې په مشوره کوم ښه تجویز مخې ته راشي حکومت ته به یې وړاندې کړو. نو سلا کول یو ښه عمل دی او په دې کې هیڅ تاوان نشته.
د 2013 کال په مئی کې د ترسره شو انتخاباتو په نتیجه کې
د پاکستان په تاریخ کې په اول وار یو جمهوری حکومت خپل موده په پوره کولو واک بل جمهوری حکومت ته سپارلی و. تمه کیږي چې راتلونکي عام انتخابات به د روان کال په جولای میاشت کې وشي او په دویم وار به هم واک له یو جمهوری حکومت نه بل جمهوری حکومت ته وسپارل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او وسم یو بل رپورټ ته ورځو. پرون په بلجیم کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ غونډه شوې چې پکې د پاکستاني مطبوعاتو لخوا د دې تحریک رپورټونو نه خپرولو غندنه وشوه. په غونډه کې پر بلجیم سربیره له نورو یورپي هیوادونو ورغلي فعالانو هم برخه اخیستې وه او مقالې پکې ولوستې. نور حال به درته انیسا جمل وایي.
د خالی پارس د بلجیم سرخر برسلز په پریس کلب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ په ملاتړ یوه غونډه وشوه چې پکې په پاکستان کې د پښتنو دایمي او قانوني حقونو ورکولو غوښتنه وشوه. په دې غونډه کې د بلجیم نه علاوه له یو شمېر نورو یورپي هیوادونو ورغلي پښتنو فعالانو هم برخه واخیسته. د غونډې په پای کې د یاد غورځنګ مشر منصور پښتین د پاکستان د سکایپ له لارې وینا وکړه او ویل چې قبایلي ولس له اولې ورځې راهیسې د بد امنۍ پر ضد ودرېدلې او ډېرې قربانۍ یې ورکړې خو رسنیو یې لکه د اوس په شان خبرونه نه ورکول. د دې غونډې یو بل ګډونوال ندیم اسکر اویل قبایلي ولس نور د ظلم او جبر زغملو ته نه دی تیار. نوموړي زیاته کړه لغون رستو د برسلز پریس کلب مخې ته ګډونوالو مظاهره وکړه چې پکې د پښتون ژغورنې غورځنګ هلو ځلو ته د پاکستانی میډیا لخوا کوریج نه ورکولو غندنه وشوه. په دغه موقعه د دې مظاهرې یو منتسم عبدالله احسان اویل په کار دی چې پښتانه ځوانان د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان د ټولو ناولو رسنیو لپاره څخه بایکاټ شوی دی او له دې سره پریکون کړی دی دا لکه نه غواړي دې کوریج ورکړي. نو زما د هر ځوان څخه په ټوله دنیا کې او په وطن کې دا هیله ده چې څومره چې مو وس کېږي د پښتو ژغورنې د غورځنګ اړوان چې څه هلې ځلې تاسې ګورئ موږ په خپله هر سړی هر ټلیفون هر فیسبوک او میډیا ده د دې نشه کار وکړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو تیر اتوار د پیښور د جلسې پر مهال اعلان وکړ چې د روانې میاشتې په 22مه نیټه به په لاهور او 9مه په سوات کې جلسې کوي.
دا مشال ریډیو ده.
روزرګ تاسې مشال ریډیو اورئ. د شنبه یا خالی پورز د اسلام آباد په علامه اقبال اوپن یونیورسيټي کې د پښتو ژبې د نامتو لیکوالي او کیسه لیکونکي زیتون بانو په درنوي کې وغونډو شو چې پکې داغه په فن او شخصیت خبر وشو. زیتون بانو تر دې دمه په پښتو او اردو ژبو ډیرلس کتابونه لیکلي دي. احمد شاه زمي تفصیل درته وایي.
په غونډه کې د ګډونوالو ویناوه چې زیتون بانو د خپلو ناولونو ډرامو او افسانو له لارې نه یوازې د پښتني ټولنې خدمت کړي بلکې میرمنو ته د ورپیښو مشکلاتو په حق له هم ډیر ښه لیکل کړي دي. د غونډې انتظام په علامه اقبال اوپن یونیورسيټي کې د پاکستاني ژبو د څانګې مشر عبدالله جان عابد کړي وو. نوموړي مشال رادیو ته وویل چې زموږ ځوان کول د خپلو ادیبانو لیکوالانو او شاعرانو د فن په اړه زیات معلومات نه لري نو په همدې خاطر وخت پر وخت دا ډول غونډې جوړوي تر څو پښتانه په خپلو لیکوالانو ښه خبر کړل سي.
ژوندی قومونه هغه چې هغه د خپلو مشرانو په ژوند قدر وکړي. د ایتون بانو بی بی سره د علامه اقبال اوپن یونیورسټي دویم پروګرام دی چې دلته کې مونږ دی را غواړو او دغه سي ناسته وسره کوو او د دې په فکر فن باندې خبرې مشران کوي او دوی د خپل ژوند حالات او د خپل تخلیقي عمل چې دا هغه څنګه شوی او دا هغه وخت نه تر دې وخت پورې دغه تخلیقي عمل د کوم مرحلو نه تیر شو تر مونږ را رسیدو. دا هغه سيزونه دي چې دا دلته کې نوی نسل ته بیان شي. نو دا د معاشري پخېګړه او د معاشري کې چې کومه توتري خوالې دي نو یقینا چې دا پاغې کې د کمی باعث وي.
د دستوري مشر میلمنې زیتون بانو له مشال رادیو سره په خبرو کې وویل چې زموږ په ټولنه کې ډېر ښه لیکوالان موجود دي، خو له بده مرغه د هغوی په لیک اولس نه خبریږي او دا ځکه چې د پښتو ژبې اخبارونه او رسالې ډېرې کمی دي.
وړه وړه خبرونه به وړه وړه دغه به لیکن شي نه پکې چاپ کېده. اوس دا سلسله ختم شوه. د میډیا چې کومه دا الکترونیک دی هم دی را سره چولېده. مونږ لوستل ډېر کم کړي، چې لوستل هم کم کړي دي نو که لیکي کوم دی به چاپ کېږي. پس که زه اخبار یا کتاب چاپ کو پری ریډرشپ نشته. دې لپاره پکار ده چې دې ته زیاته توجه کو. رساله روزي دوه میاشتې هم نه چلی ختم شي او دا شي نه ختمېدل د ژبې په وده باندې زیاته شي.
زیتون بانو د 1913 کال د جون پر 13 نیټه په پېښور کې زیږیدلې و. نوموړي په پښتو او اردو ژبو کې ماسټري کړې او تر دې دمه د پښتو اته او د اردو 15 کتابونه لیکلي دي. زیتون بانو ته د پاکستان حکومت په 1994 کال کې د هغې د خدماتو په سیله کې ملي جایزه صدارتي تمغه برای حسن کارکردګي ورکړې و.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د افغانستان خوست ولایت مدني فعالان او سیدونکو وای د ولسی جرګې ولسوالۍ د شوراګان لپاره چې کوم پروسیجر یا بهیر ټاکل شوی د افغانستان اوسنۍ حالاتو ته په کتوی پلې کېدل ستونزمن دي. دلته پرون د پارلماني ټاکنو لپاره د رایه چونکو سبتنام یا نوم لیکنه شروع شوې ده، خو خلک ځینې وړاندیزونه لري او وایي چې په کار د داسې یو پروسیجر چې هلته پکې ټولې ښځې او ټول خلک پکې نوم لیکنه وکړلی شي. نجیب لوخیل تفصیل لري.
دوی چې د شنبه په ورځ په خوست کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره د نوم لیکنې په پیل غونډه کې راټول شوي ول زیاتوله، کچیرې په دې برخه کې شته ستونزو او اندېښنو ته پاملرنه ونشي ممکن د ټاکنو پر شرایطو برابر ډیری ښځې او نارینه ورڅخه محرومه شي. خوست واري پوهندوی حکم خان حبیبي د میلمستون په ودانۍ کې په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوم لیکنې وروسته مشال راډیو ته وویل:
خوست کې 129 مرکزونه دي، 350 په مرکز کې دي. سنن عملا د سبتنام لړۍ پیل شوه او ډاډ ورکوم چې په ډاډمنه فضا کې به د راتلونکو انتخاباتو دواړه مرحلې یعنی د سبتنام او د رای ورکونې دواړه مرحلې به انشاءالله په ډاډمنه فضا کې سرته رسیږي.
د ټول ټاکنو او د هغې لپاره مخکې د نوم لیکنې په بهیر کې د خلکو د پراخه ګډون لپاره عامه پوهاوی مهم بلل کیږي. مدني فعال صاحب کریم خان خاکسار وایي:
ما غوښتنه ده چې د انتخاباتي کمیسیون هغه بودیجه چې دوی ته زیاتې عامه پوهاوی ته ځانګړې شوې ده باید په صحیح توګه ولګیږي او د مدني ټولنې سره همکاري وغوښتل شي. د ولسوالۍ په سطحه د مشرانو شوراګانو نه همکاري وغوښتل شي. که کله زموږ خلک کارتونه واخلي بیا به د درغلۍ مخه به ونیسي، بیا به شفاف انتخابات وي، بیا به افغانستان کې دا ستونزې راکمې شي.
د خوست د ولایتي شورا مرستیال قدیم افغان بیا په خپلو خبرو کې د دې پروسې پر وړاندې ځینې نور
مونږ په مختلفو کلیو کې وکیل گزر نه لرو. په دغه برخه کې که د خلکو سره همکاري ونه شي فکر نه کوم چې په ټوله معنا د خوست ولسونه خپلې تذکیرې جوړې کړي او په رایه کې د برخه واخلي.
مدني فعال زهره جلال هم د نوم لیکنې په پروګرام کې ځینې ستونزو ته اشاره کوي او وایي د افغانستان په اداري سیستم کې د تذکیرې اخیستل ډېر ستونزمن دي.
په سبت احوال نفوس کې خلک بزی اول به استلامونه ګرځوي او هغه مراحل تیاوي او دوی بیا یو تذکره اخلي. هر محل کې چې تذکره باندې سټیکر وهل کیږي هغه محل کې بیا بیرته باید دوباره رایه ورکړي.
بل لوري ته د امنیتي ګواښونو په اړه د خوست امنیت قوماندانۍ سرپرست سمونمل عبدالحنان زدران وایي چې
ګزمیز یوتې فرست شوي دي او د نصرت د عملیاتو په چوکاټ کې مشترک عملیات هم ترتیب شوي دي چې جریان لري او د امنیت تیز وکونه نهایی کوشش داده چې ټول تهدیدات انشاءالله ټیټ کی او د منځه یوړ شي.
کڅه هم په خوات سوزر په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو ټاکنې ځنډول شوې. خدا زل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټاکنې به د روان لمریز کال د تلې پر 28مه تر سره شي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
The اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام هم زموږ خبرونه هم دا اوس روانې دي. تاسو اوریدلی شئ لسنیمې بجې شوې له ګلای څخه د خبرونو لنډیز اورو. د کابل سیمو د سکولونو استادانو اتحادیې ویلي دي چې د نوکریانو په اړه نوی حکومتي قانون د منلو وړ نه دی او دې سره به د ترقې لارې بندې شي. دا خبر د آل فاټا ټیچرز اسوسیشن مرستیال مشر مرجان علي مومند بیګا مشال اړیو ته کړې. بلخوا په کابل سیمو کې د تعلیم چارواکي وایي چې د استادانو غوښتنې اعلی چارواکو ته رسولې دي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سوات کې یوې جلسې ته په وینا کې ویلي دي چې د ټوپک له لارې د اسلامي نظام راوستونکو قوتونو مخالفت یې کړی دی. د سوات په مټه کې کلسی غونډې ته مولانا فضل الرحمن ویل که چېرې دوی د وسلوالو ګوندونو مخالفت نه وي کړی نو په هیواد کې به امنیت نه وي. د پاکستان فوج وایي چې د بابر بیلسټک میزایل کامیاب آزماینه کړې. د فوج د عام اړیکو دفتر آی ایس پی آر په بیان کې ویلي چې د بابر بیلسټک میزایل په ځمکه او سمندر کې تر 200 کیلومتره پورې خپل هدف په نښه کولی شي. د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي دي چې له هند سره د کشالو هوارولو یوازنۍ لاره جامع او نتیجه خیز مذاکرات دي. پرون د اپټاباد په کاکول فوجي اکاډمۍ کې دستوري ته په وینا کې د فوج مشر ویل چې پاکستان امن خوښوونکی هیواد دی او غواړي چې ټولو هیوادونو او په ځانګړې توګه خپلو ګاونډیانو سره پرامن اړیکې وساتي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکو نن په یو خپره شوې خبرپاڼه کې ویلي دي چې د مومند درې ولسوالۍ اړوند د ګردي غوس په لنډۍ سیمه کې تېره شپه وسلوالو طالبانو د یو سکول ساینس لیبارټري په ماینونو الوزولې ده. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې پرون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د نوم لیکنې بهیر پیل شو. ټاکل شوې چې پارلماني ټاکنې په اکتوبر میاشت کې وشي. امریکا خبرداري ورکړې که شامبیا کیمیاوي بریدونه وکړل نو دوی پرې بیا برید کولی شي او د دې لپاره تیار هم دي. دا خبرداري له هغې وروسته مخې ته راغلې چې امریکا او د دوی ائتلافي هیوادونو فرانس او برتانیې د اپریل په 14 ناوخته په شام کې په هغو ځایونو هوایي بریدونه وکړل چې پکې په مبینه توګه د کیمیاوي وسلو تنصیبات و. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری له ګلیس خمد خبرونو لنډیز اورید او اوس د وادي سره سم تاسو ورورولي خبرونه دراورو چې بوروال کا کړی درته جوړي.
اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. د مشال رادیو په اونیزه خبرونه ورورولي کې موزه بوريوال کاکړ هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په ناروې هیواد کې پر مذهبي ازادي خبرې کوو. پر دې باس کوو چې هلته میشتو مسلمانانو ته مذهبي ازادي تر کومه حد حاصله ده، ځایي خلک ورته په کوم نظر ګوري، کله هم ورسره د مذهب پر اساس توپیري چلند سوی او کنه، هلته په تیرو کړو کلونو کې یا شی او بدی خاطرې څه دي، او دوی نړیوالو حالاتو ته په کتو د خپل وطن ولست څه پیغام لري. د دیونی په خبرونه فایل کو. ناروې د اروپا په شمال کې پروت داسې هیواد دی چې له درو هیوادونو سره پولي او له درو سمندرونو سره ساحلونه لري. ناروې په ختیځ کې له سویډن، فنلند او روس سره پولي لري. په شمال کې له آرکټیک سمندر، په لویدیځ کې له نارویجن سمندر او په جنوب کې له شمالي بحري سره سرحد لري. د ناروې پلازمینه اوسلو نومیږي او د هغه ترڅنګ یا په لویو ښارونو کې برګن، ستاوینګر او داسینور شامل دي. د نړۍ پر آبادی مستقیم نظر لرونکي ورلد میټرز نومي ادارې د معلوماتو لمخې د ناروې ټول آبادی دا وخت په څه باندې 5.3 میلیونه ده. د پیو چډنیز مرکز معلوماتو لمخې په ناروې کې د ټولي آبادی تقریبا 85% عیسویان دي، خو په نور مذهبونو کې بیا د مسلمانانو شمیر تر نورو زیات دی. د یادی ادارې د اعدادو شمارو لمخې په ناروې کې شاوخوا 2,00,000 مسلمانان ژوند کوي، کوم چې د هیواد د مجموعي آبادی تقریبا 0% جوړوي. په ناروې کې په میشتو مسلمانانو کې د پښتون او افغانانو شمیر هم خورا زیات دی چې له تیرو 3 لسیزو راهیسې پکې هلته ژوند کوي. په دوی کې یو هم الحاج محمد نادر سرشار دی چې دینی عالم او لیکوال دی. نوموړی له تیرو څه کم 3 لسیزو راهیسې په ناروې کې ژوند کوي. الحاج محمد نادر سرشار په ناروی کې د اسلامي مرکزونو او جماعتونو په اړه وویل،
قانون لمخه دلته مذهبي ازادي دا ورته کولای شي چې د قانون په چوکاټ کې خپل هغه دینی مرکزونه جوړ کړي. دلته افغانان هم یو دوه جماعتونه لري، خپل تعمیرونه نه لري، یو په لورنشکو کې او کمون دی په هغه سیمه کې، بل په وسلو کې پروسید کړي، او نور خلک اسلامي مرکزونه دلته بیخي دا جماعتونه ډېر دغه دي، دا زیات دي، ترکان هم لري، سومالیان هم لري، نور هر څوک لري.
نوموړي وویل په ناروی کې نه یوازې د هر مذهب خلک خپل مذهبي مرکزونه جوړولای سي، بلکې حکومت ورسره بیا مرسته هم کوي.
کولای شي چې دلته هر څوک خپل مرکزونه، اسلامي مرکزونه، جماعتونه جوړ کړي، خو هغه به لومړی په هغه اجازه بیا اخلي، او راجستانۍ بیا د قانون له مخې، او راجستان نه وروسته بیا نو یو کال وروسته بیا خپل غړي به پکې راجستانۍ، او دلته چون دلته دوی د کلیساګانو سره او نورو مذهبي نورو دینونو د خلکو سره هم کومک کوي، نو دلته یو کال وروسته چې څوک په جماعت کې راجستري، دولت هم یو څه مالي مرسته د غار د پر په سر باندې کوي. د
الحاج سرشار د ناروې په ټولنه کې د بهرنیو او نور مذهبونو پلویانو ته د مذهبي زغم په اړه وویل،
خو به تاسو ته معلومه ده چې په هر ټولنه کې شته، دلته کله یو نیم کشتره کېدای شي چې د ښځو حجابدار ښځو سره یا په ځینو ځایونو کې په یو نیم ځای کې په عام دغه کې ده، په قانون کې خو ورته بندیز نشته، خو په ځینو ځایونو کې هغه ښځې چې حجاب ولري او خپل هغه پړونی په سر کوي، نو هغو ته یو څه د کار مشکلات البته نور هم ده، هغه خارجیانو ته په عمومي ډول، او بیا خصوصا دغه ته که څه هم په مسلکي لحاظ باندې ډېرې لوړې زده کړې هم کړي، خو یعنی کار ورته پیدا کول په اول ستر کې مشکل دي کنه. دلته په دې وطنونو کې
دی وای خوږې خاطرې ډېرې دي، خو په دې زیات خوشاله دي چې مذهبي او کلتوري ازادي ورته حاصله ده.
دلته موږ ته اجازه راکړه شو په کو دی اوسلو کې د افغانانو کلتوري ټولنه جوړه کړې ده، دا دیارلس کاله کېږي او دلته فعالیت کوي. دلته موږ یو د زما یو زامن دی، هغه مجله وباسي د سپین غر په نوم باندې، هر درې میاشتو کې هغه هم خورېږي، د دې مجلې سره هم دا د مرسته کېږي. یعنی زما خاطرات دي خلکو له ډېره زیاته ښه خاطرات دي، لاله البته عام خلک یې ډېر ښه خلک دي او ښه چل چلن کوي د خلکو سره.
مدیر اسماعیل خان له تیرو 15 کالو راهیسې په ناروې کې میشت دی. دی وای په اسلامي مرکزونو کې یا ماشومانو ته نه یوازې مذهبي زده کړې ورکول کیږي، بلکې پښتو هم ورته ښودل کیږي.
موږ په ناروې کې ډېر مسجدونه لرو، خو خاصه د اوسلو په ښار کې چې په مختلفو ملتونو پورې او په مختلفو خلکو په مملکتونو پورې اړه لري، خو افغانان هم څو مسجد لري چې دا غي جملې نه موږ په عموم کې یو مسجد لرو چې د فروسیت منطقه ورته وي، په هغې کې غټ مسجد لرو چې زموږ معمولا فاتحه د اختر لمونځ او د جمعې لمونځونه ټول په دغلته په منظم ډول باندې کېږي، بچیان مو راځي هلته درس وي. بر علاوه دغه د اسلامي زده کړو نه موږ د پښتو زده کړو دپاره، د مورنۍ ژبې زده کړو دپاره خاص کورس لرو، کورس هم جوړ کړی دی چې هغلته ماشومان راځي، هغلته د پښتو ژبې تدریس ورته ورکول کېږي.
اسماعیل خان په ناروی کې په مجموعي توګه مذهبي ازادي داسې ارزوي،
په مجموع کې ټولو ادیانو لپاره، هغه ټولو د ادیانو لپاره د ازادي شته دی، لکه د مسلمانانو لپاره هم خاص ازادي ده. یعنی موږ په کافي اندازه مسجدونه لرو، په کافي اندازه مراجعین ورته شته دي، په کافي اندازه باندې خلک شته چې راځي هلته منځونه کوي، او د ناروی دولت البته موږ سره په دې باور باندې هېڅ کوم دغه د کوم مشکلات نه ایجادوي، بلکې هغوی کوشش کوي چې سهولتونه ایجاد کړي.
نموړي وویل تر اوسه لداسي چا سره نه دی مخامخ شوی چې د دین یا کلتور ته سپکاوی کړی وي، بلکې ډیر درناوی ورته لري.
دا څه و چې موږ به یو مکتب کې درس وایو، د ژبې درس هم وایو، د ناروېجي ژبه مو زده کوله، حتی هغه په مکتب کې مسجد نو، نو موږ به په دغه دالیز کې یو کنجک، په دې کنجک کې به چې مسجد ته درې دوز موږ ډېر احترام کېده، حتی څوک به چې په دې دالیز کې تېرېده هم په داسې په لوړ اواز باندې به هغه د بوټو سره کار نه کوو. یعنی زموږ مسجد، زموږ دغه مسجد ته خاص احترام کوو چې زموږ لپاره مزاحمت نه شي، نو په لوړ اواز باندې حتی د پخو سره پارې هم په ډېر په دقت سره څاره کوو.
اجمل اتک یوسفزای له تیرو شاوخوا 12 کالو راهیسې په ناروې کې ژوند کوي. د هلته د اسلامي مرکزونو په اړه راته وویل،
مو اسلامي مرکزونه د ناروې په هر ځای کې شته، بل خصوص په پلازمینه اوسلو کې، خو یې دا څوک چې دلته میشتي مثلا عربان دي، ترکان دي، کوردان دي، افغانان دي، دغه پنجابیان دي او سومالیان دي، د ټول ځانته په مرکزونه لري، ټول جماعتونه لري. د اوسلو په ښار کې جماعتونه بیخي ډیر دي، او همدارنګ ته اسلامي شورا ده د اسلامي شورا بعض وخت چې مسائل پیدا کیږي مثلا دلته د غوښو د خوراک پاک ته حرام او حلال دا مسائل د ټول اسلامي شورا شته دی او د ټول مسلمانانو مشکلات هم د اسلامي شورا حل کوي وخت په وخت.
نوموړي د خپلو تجربو پر اساس د ناروې په ټولنه کې د مذهبي ازادۍ په اړه داسې څرګندونې وکړې.
په اروپا کې خصوصا په سکاندیناوی کې د ډېر پرمختللي هیوادونه دي او ناروې خو بیا څو کاله د ملل متحد په حساب باندې په ټولو حقوقو چې د انسانانو حقوق دلته کوم خوندي دي او د ژوند سطح هم خله په دې کې څو کاله کې د په نړۍ کې اول ملک راغی. دلته خوشبختانه دیموکراسي ده او په دې دیموکراسۍ کې چون د اسلامي ملک نه دی خو دلته د هر چا لپاره کامله ازادي ده. د دنیا د ډیرو مذهبونو مختلفو مذهبونو خلک دلته میشتي مګر تر اوسه پورې په مذهبي مسایلو کې په دې ملک هیڅ نوع مشکل نه یوازې مسلمان ته بلکې چا تر نه دی پیدا شوی. زما په یاداشت کې چې کوم وخت نه زه دلته اوسېږم
اټک یوسفزی وای که څه هم په ناروې کې د جمعې ورځ رسمي د کار ورځ ده خو لمونځ کوونکو ته د خپل لمانځه ادا کولو لپاره وخت ورکول کیږي.
دا بیخي په عام ډول باندې دلته کیږي اکثره خو داسې چې جمعه خو دلته رسمیاتي خلک کارونه کوي خو بیا هم ځینې خلک داسې چې هغې د خپل کار د مشرانو سره خبرې کړي چې دغه ساعت کې زه یوځم یا یو ساعت به نه یم هغه وخت بیا بل وخت جبیره کوي. نو هر سړی مانځه ته راځي خپل لمونځ کوي د جمعې او د اخترونو همدارنګه د په مکتبونو کې په ښوونځیو کې د ماشومانو لپاره باید مور پلار د هغې نه مخکې چې دغه مذهبي ورځې راشي هرې وچي نو مور پلار کولی شي چې اولاد ته هلته عریضه وکړي مثلا چې دغه ورځ زمونږ د رخصتۍ ورځ ده نو بیا ورته ښوونځي یا د ښوونځي مدیر او معلمان دی ورته دغه ورکوي رخصت ورکوي تر دې حده پورې کوم مشکل دلته نشته دی.
نوموړي وویل داسې لا هم کیږي چې د اختر پر موقع د ناروې حکومتي چارواکي له مسلمانانو سره د همغږۍ پر اساس د هغوی په غونډو کې ګډون کوي
او د اختر منځونه کې خو حتی کله کله د دې سیاسي چارواکي هم راځي موږ سره د اختر په مانځه کې ګډون کوي. البته موږ خو نه کوي خو مقصد ویناوي کوي او دغه کار مبارکي وایي مسلمانانو ته چې سږ کال هم د ناروې صدراعظم چې ارنا سولبرګ نومیږي یوه ښځه ده او زمونږ د اختر مونځ سږ کال مشترک د ټولو مسلمانانو یعنې د عربانو او د نورو مسلمانانو چې دلته مختلف اسلامي مرکزونه لري زمونږ مونځ مشترک و په ګډه وکړلو په یو ځای کې. نو دې ته د ناروې صدراعظم راغله او ټولو ته یې مبارکي ورکړه د اختر مبارکي او ډېر په خوشحالۍ او د امن په دغه کې تېر شو.
اجمل اټک یوسفزی وای که څه هم په نړۍ کې داسې پیښې کیږي چې په ځینو کې سخت دریځ مسلمانان شکیل وي خو داسې پیښو په ناروې کې د دوی پر وړاندې د عام ولس فکر نه دی بدل کړی.
کله کله دنیا کې یو کړکیچ پیدا شي د بده مرغه یا د مسلمان په نوم باندې تمام شي او یا د نور خلک راپاسیږي او کلیسا یا جومات یا کمځي باندې حمله وشي نو طبیعي خبره ده چې په نړۍ کې په هر ځای کې حساسیتونه راپاري دغسې افراطي حرکتونه چې هر څوک د هر مذهب والا کوي. کله کله چې په نړۍ کې داسې یو شی پیدا شوی دی دلته موږ هسې داسې فکر کړی دی چې موږ وزو لاره کې ځان ته پام وکړو یا ماشومانو ته پام وکړو یا څه مشکل پیدا نه شي خو الحمدلله تر اوسه پورې هیڅ نوی شی موږ نه دی متحس کړی یعنې د خطر یا په دې نوم چې زه مسلمان یم دلته اقلیت کې یم او څوک په موږ باندې دغه حمله ونه کړي یا ماشومانو ته څه ضرر ونه رسوي تر اوسه پورې اصلا داسې کومه پېښه نه ده شوې.
انجینیر عبدالواحد هم لاتیرو څوارلس کالو راهیسې په ناروې کې آباد دی. دی وایي تر دې حده مذهبي ازادي سته چې هر کس د بل دین ته له سپکاوي کولو پرته د خپل دین تبلیغ کولای سي.
داسې ازادي ده چې یعنې خلک د هر مذهب خلک کولای شي چې په ازادانه ډول بدون د دې نه چې څوک ورته دغه وکړي مزاحمت وکړي بدون دغه نه هر څوک خپل مذهب پیسا مانی دلته خپل دغه مخ ته وړي کوم من هیڅ کم بندیز کم دغه دولت د خوانه یا د خلکو د خوانه نشته دی. بالکل د سما دغه ازادي ده هیڅ مشکل نشته دی. دلته د سی او دغه د بیان ازادي هر څوک د خپل دغه مبارک خبري کوي مثلا زه د عیسویانو سره دغه شوی خپل هغه یو خپل دغه دغه کوي بیا زما نه پوښتنې کړي د اسلام دغه کې چې تاسو دغه کې څه دغه لرئ مګر همداسې دغه مونږ ته نه دي ویلي چې داسې زه د یو چا سره داسې مخامخ شوی یم او ما سره داسې یو برخورد دي کړی داسې نه دی شوی تر اوسه پورې.
نوموړي وویل په ناروې غوندې هیوادونو کې دا زغم او ازادي ځکه ده چې هلته ولس لوستی دی او په پښتون افغان وطن کې خلک پوه نه لري.
اصلا زمون وطن کې یو مشکل دا دی چې هلته زمون خلک د سواد نه محروم دي. اکثریت مثلا بي سواد دي، دا خلک کوم چې اونېږي په همدې باندې که هلته که چېرته مونږ او تاسو د خپل اولادونه ټول دې تحصیل یافته کړو، هم د دیني مسایلو په څنګ کې مثلا مکتب ته مو لیږو او درسونه ووایي دغه ووایي او دی دغه نه خبر شي دنیا د حالات نه خبر شي په دنیا کې مثلا د هر دغه سره څه خود بیا به انشاءالله دا مشکلات زموږ په وطن کې حلي. زموږ په وطن کې اساسي مشکل دا دی چې زموږ خلک بې سواده دي.
اسماعیل خان ویل اروپایی هیوادونو چې کوم ذهنی او مادی پرمختګ کړی دی هغه یې د تعلیم پر اساس کړی دی.
زه خپل وطنوالو ته بل علاوه د دې نه چې د مسلمانانو دی او په اسلامي ارشاداتو باندې خپل لاسونه ټینګ کړي، زما پیغام دا دی چې زموږ د وطن یوازینۍ بدبختي زموږ د وطن د تباهي او د اصلا د اسلام او زموږ د خلکو د تباهي لا ته بې سوادي ده. زما د ټولو وطندارانو ته دا پیغام دی چې په هر شکل او طریقه باندې چې سواد زده کړي. سواد د انسانانو د پیشرفت، د ترقۍ، د دین د پیژندلو او د ژوند د پیژندلو بهترینه لاره ده.
الحاج محمد نادر سرشار اروپایي هیوادونو او د هغوی پرمختګ ته په کتو د پښتون افغان وطن ځوان نسل ته د پیغام په توګه وویل،
د افغاني ځوانانو خصوصا ترقۍ ځوانانو او نو ځوانانو د نوي کول نه مخواست ده چې اول دوی خپل په دین کې مطالعه وکړي او ځان د دین نه خبر کړي، ځکه اسلام کې افراطیت، افراط او تفریط قطعا منی دی او نشته پکې. ځکه په قرآن کې صریحا ویل شوي چې لا تغلو فی دینکم، یعنی تاسو په دین کې غلو مه کوئ، حتی په عبادت کې غلو نشته، حتی په اسلام کې افراطیت نشته. او د افراطیت نه اول دی په اسلامي احکامو باندې ځان پوه کړي او د هغې نه وروسته دی نه دی د او بل د چپ او د ښي افراد نه ځان وساتي او د خپل په خپلو اسلامي اصولو دي ځان سنبال کړي او خپل وطن او خپل افغاني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي، هغه دې زده کړي، په هغې باندې عمل وکړي او د خپل وطن دپاره دې کار وکړي.
د مشال رادیو د ورورولۍ خبرونه اوریدونکو د دې اونۍ خبرونه هم دومره وه. بل اونۍ به د یو بل هیواد په اړه له تاسو سره معلومات شریکو. تر هغه وخته بوریوال کاکړ ته اجازه ورکړئ. هر ځای چې یاست ژوندی، خوندي او خوشاله اوسئ.
اوریدونکو تاسو زموږ غاګل مشال ریډیو څخه اورئ. زه ستاسو کوربه بشیر گواخم. اوس د وادي سرسم تاسو ته بل اونې ځ خبرونه د سولې په لور وړاندې کوو. راځي چې وایو
د سولې پر لور.
د مارچ په 28مه نیټه د ازبکستان په پلازمېنه تاشخند کې د افغانستان په اړه نړیواله غونډه کې د سولې پر خبرو بحث وشو. ازبک چارواکو ویل چې کولای شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په تاشقند کې د خبرو کوربه شي. آیا دا به د سولې په راوستلو کې مرسته وکړي؟ زه بشیر گواخی مونند د سولې پر لور خبرونه کې په همدې مسلې خبرې کوو. اوریدونکو د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزایو په تاشقند کې د افغانستان په اړه نړیوالې غونډې ته په پرانیستونکي وینا کې ویل چې د افغانستان د ناکامه راتلونکي د مخنیوي لپاره له هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې سوله ځکه ضروری ده چې که جګړه دوام وکړي ګاونډیان او د مرکزي اسیا هیوادونه هم ورسره زیانمنېږي.
موږ ټولو دا مسله درک کړې چې د افغانستان له ملاتړ پرته بل چاره نه لرو چې له همدې لارې تروریزم له منځه یوسو. د تاوتریخوالی د له منځه وړلو لپاره د هیڅ ډول هڅو دریغ نه کوو، که هغه آن د قواو استعمال هم وي.
د سولې پر لور
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د تاشقند په غونډه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیمیزو هیوادونو په همکارۍ ټینګار وکړ او ویل چې د سولې لپاره باید شریکې هڅې وشي. هغه د فروری په 28 تاریخ د کابل په غونډه کې کړی د هغه وړاندیز ذکر وکړ چې نوموړی پکې طالبانو ته کړی وو. ولسمشر غنی هغه مهال ویلی وو چې که طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي نو د یو سیاسي ګوند په توګه به یې ومني، له تور لیست څخه په ویستلو کې به یې مرسته وکړي او په پایله کې به د حکومت برخه شي. طالبانو د سولې دا وړاندیز نه رد کړی او نه هم منلی دی. دوی خپل بریدونه هم نه دي ودرولي. د افغانستان د پارلمان یو غړی خالد پښتون وایي داسې ښکاري چې طالبان د روغې جوړې اراده نه لري.
په ډېر تعصب سره زه وایم چې قرار شنیدنی کوم اطلاعات چې د منطقې څخه راځي په زابل، غزنی، کندهار کې زر زیات شمېر د تیرو کلو په پرتله طالبان داسې وسیلې دي. حتی په زابل کې دومره ډېر د غټو طالبانو ازدحام خبرې کېږي. په مجموع کښې زموږ غوښتنه، د حکومت غوښتنه، د بلمي جامې غوښتنه دا وه چې د ولسمشر د 28 د فبروري د پیشنهاد په اساس چې کوم پاکیج د سولې وړاندې کړی وو، د هغه پاکیج په رڼا کښې دوی باید د خبرو لارې چارې وسنجوي، د خبرو په بهیر ته راداخل شي او ملت نور پرې نه ږدي، اجازه ورنه کړي چې ملت دوی وزیروي، ملت مړ کړي، بے گناہ خلق مڑ کی.
د سولے پر لوگ
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. و موریدل چې ځینې خلک فکر کوي چې د افغان حکومت لخوا د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو جواب نه ورکول په دې معنی دی چې دغه وسلواله ډله نه غواړي له جګړې لاس واخلي. خود افغانستان د سولې علي شوراوی دوی ته رسیدلو معلوماتو تر مخه طالبان په خپل منځ کې په دې خبرې کوي چې څنګه په مناسب انداز سره د سولې وړاندیز ته ځواب ووایي.
تر اوسه پورې د طالبانو اسلامي تحریک مشرتابه په دې باندې مشورې کوي او کیدای شي په یو مناسب وخت کې یو مثبت جواب د دغه وړاندیز په حق باندې رامنځته شي. د افغانستان شرایطو ته په کتو باندې چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، د افغانستان ملت له دې جګړې نه ځورېږي، موږ به هیله لرو چې ډېر ژر وکولی شي د طالبانو اسلامي تحریک د افغانستان د حکومت همدغه پیشنهاد ته ځواب ووایي.
تاسیل مشال ریډیو د سولې پر دور خبرونه اوري. وال سټریټ جرنال ورسپانی په یو مقاله کې د افغانستان د جګړې په اړه لیکلي چې سعودي عرب سره شوې چې د سولې خبرو کې خپل کردار ولوبي. کابل او واشنگتن فکر کوي چې سعودي عرب کولی شي طالبان مذاکرات ته راولي او د سولې ممکنه جوړجاړي کې ضامن شي. د دې وجه دا ده چې سعودي عرب کولی شي خپل اسلامي مذهبي حیثیت وکاروي. خو طالبان د سولې د خبرو پیلول لپاره د بهرنیو ځواکونو وتل مهم شرط بولي. افغان چارواکي بیا وایي ک طالبان سوله وکي نو بیا د بهرنوز وکونو د موجودیت ضرورت نه پاتې کیږي. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر پیری مایدن وایي د ولسمشر غنی لخوا طالبانو ته د سولې د وړاندیز په اړه د طالبانو خاموشي نیم رضایت دی.
We have precisely suggested that the Taliban should seriously consider.
دوی موږ په دې ټینګار کړی چې طالبان باید د افغان حکومت د سولې وړاندیز جدي ونیسي، او زه باید دا ووایم چې په دې اړه د طالبانو له لوري د ځواب نه موجودیت د رد په معنا نشي کېدی، او دا معنا هم ورکولی شي چې ښایي دوی د ځواب لپاره په خپلو کې سلا مشورې کوي، او موږ د دوی د نه ځواب په اړه دومره اندېښنه هم نه لرو.
افغان حکومت طالبان سره په داسې حال کې د مذاکراتو په لټه کې دی چې ملګري ملتونه وایي د مارچ تر 1 پورې د دوی ثبت کړې شمیرې ښیي چې د طالبانو په ځانمرګو بریدونو او سړک غاړې بمی چاودنو کې ډیر خلک وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي خلکو ژوند ته پام وکړي. عصمت ساروانی نور حال درته وایي.
د ملګرو ملتو په راپور کې ویل شوی چې د سش کال په لومړیو درو میاشتو کې د 2018 میلادي کال د لومړیو درو میاشتو په شان د ملکیانو مرجوب لیل وړ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما ویلي چې د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر 1 پورې 1300 افغان ملکیان وژل شوي او 1415 نوي نور ژوبل شوي دي. د دې نړیوالې ادارې په وینا همدومره ملکي افغانان د 2014 او 2018 میلادي کلونو په لومړیو دریو میاشتو کې وژل شوي یا ټپیان شوي وو. یونما د افغانستان په جګړه کې له ټولو شکیلو خوا غوښتي چې په جګړه کې د ملکیانو د مرشوبلو د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیال انګریت هایډمن وایي د افغانستان په جګړه کې ټولې شاملې خواوې باید له هر هغه څه څخه چې په وسې پوره وي د ملکیانو د ساتنې لپاره کار واخلي. افغان ملکیان لا هم په جګړه کې په داسې حالت کې قرباني ورکوي چې مخنیوی کېدای شي. دوی باید نور دا لړۍ پای ته ورسوي. د ملګرو ملتو په راپور کې راغلي چې د سش کال په لومړیو درو میاشتو کې ډیری ملکیان په انتحاري حملو د سړک د غاړې په ځای پر ځای شویو بمونو یا ماینونو او ډله ییزو بریدونو کې وژل شوي دي. ورپسې ډیرو ملکیانو ته په ځمکنیو جګړو کې تلفات اوښتي دي. هدفمنی یا قصدي حمله د جګړې د وخت د پاتې شویو وسایلو چاودلی او هوایی بمباری د ملکیانو د تلفاتو د دریم عامل په توګه یاد شوي دي. راپور زیاتوي د تیر کال د ورته مودې په پرتله د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري ملکیانو ته د مرجوبلو شمیر زیات شوی دی. ملګری ملتونه وایي چې په 2258 مرجوبلو کې د 1500 ملکیانو مسؤلیت د دولت د وسلوالو مخالفانو په غاړه دی چې تر تیر کال په 100 کې شپږ زیاتوالی شي.
د سولې پر لور
او همدې سره لمشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواخ مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے، اوریدلے، اولیدلے شئی